د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومني. زه بشیر ګواکین تاسو د 12 بجو په خبرونه کې هرکلی وایم. ل 12 څخه تر پوکم یوي پورې به تاسو بلابل رپورټونه وړاندې کوو. مطبوعاتي کتنې هم درته لرو. نو هیله ده چې راسره تر پایه پورې اوسئ او دا ټول خبرونه راسره واورئ. په بشپا تې 45 منټه کې به تاسو یوه اونیزه خبرونه دراوړو. نو هیله ده چې هغه هم واورئ. لومړی به ګولیا سرسوي د خبرونه خبرونو سره ټکی. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو یو وار بیا د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه کړې، خو حکومت وایي د دې امکان نشته. د افغانستان ولسمشر د ننګرهار حس کې مینه ولسوالۍ د پیښې قربانیانو فاتحې لپاره وغلې او د ترکیې ولسمشر خپل ځواکونو ته خبرداری ورکړې چې له سی پی زر تر زر وځي. اوس د خبرونو تفصیل. په پیښور کې د اپوزیشن ګوندونو ګڼګوندي زغونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې حکومت د ځکه مستعفي او په ملک کې د زر تر زر انتخابات وکړل شي چې په تیرو انتخاباتو کې درغلي شوې ده. حکومت دا ردوي. د جمعیت علماء اسلام فی په مشرۍ کې پرون په پیښور کې ګڼګوندي زغونډه کې عوامي نشل پارټي، پیپلز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور اپوزیشن سیاستوالانو ګډون وکړ. په ګډ اعلامیه کې ویل شوي چې حکومت د ازادۍ مارچ مخه نیولو څخه ډډه وکړي. بلخوا د دفاع چارو وفاقي وزیر پرویز خټک بیګا په اسلام آباد کې خبرانو ته ویل چې اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده او که څوک د حکومت عملداري چیلنج کوي نو دوی به مخه نیسي. نوموړي دا هم ویل چې د وزیر اعظم عمران خان د مستعفي کېدو امکان نشته. د خبر پښتونخوا حکومت وایي د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو تحفظ لپاره تړل شوی یونټ به ډېر ژر بیا کار پیل کړي. د خبر پښتونخوا د ولسي خیر خیګړي د محکمې سکتر ادریس مروت بیګا مشوره ډوی ته ویل دغه یونټو د یونیسف په مرسته کار کوو، خو د پانګو ختمولو وروسته غیر فعال شوي.
زمونگا با انشاءاللہ within 2 months time بارہ والا یونٹی فعال شین. علاوہ ہم بارہ ڈسٹرکٹ سوشل ویلفیئر افسران ما چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ڈکلیئر کر نو اس مونگا دعا کی آس سینٹر ام ملکول یو پا بورٹ کی یو پا آجی کم چیتا چی معشومان آئیڈنٹیفائی کئی دا غیر ریجسٹریشن کئی.
نوموړي دا خبره رسول هغه کړي چې د مدني ټولنو فعالانو مشال اړي سره په خبرو کې حکومت غوښتنه کړي چې د صوبې په 1200 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړ یونټي واپس فعالېدل پکار دي، بلکې دا ادارې دي ټولو ضلعو ته وغځول شي. د شمالي وزیرستان میرامشاه دکاندارانو په فوزي عملیاتو کې د ړنګ شو دکانونو معاوضې نه ورکولو پر ضد پرون احتجاج کړی. دوی د میرامشاه پرېس کلب مخې ته راغونډ شوي ول او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د زیانمن شو دکانونو بیا آبادولو لپاره معاوضه د اکتوبر تر 20 پورې ورکړي، ګینې د اسلام آباد په لور به احتجاج کوي. د میرامشاه د دکاندارانو د اتحادیې مشر نیک پایوم خان مشاله لري ته ویل
چاکی مامه لیکل یادو آتی را غوڑی میسر علاو زینا شوی دست خط شوی یادو دو تز را دیکن دور رو چی دخ زینا و دا آغا میش چی دیکاوی دیج چاوک تاو میش رسابی دا میش وچا مجبوری جرا شوی.
خدا شمالی وزیرستان یو انتظامی چارواکی مشال اړي ته ویل چې د دکاندارانو توانونو فهرست یې جوړ کړی دی او ډېر ژر به متاثره خلکو ته معاوضه ورکړ شي. د پاکستان د بارنو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د هند سره د کرتارپور راهداري پرانستو سره به هر ورځ تر 5000 پورې سکھ زائرین ورځي. نوموړي پرون په ملتان کې خبرونه ته ویل وزیر اعظم به د کرتارپور راهداري پرانسته د نومبر په 9 نیټه کوي او په دې لړ کې ټول انتظامات بشپړ شوي دي. قریشی ویل د سکھ زائرین ته اسانتیاوې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي. دوی ویل د هند پخوانی وزیر اعظم منموهن سنگ ته یې د پرانستې غونډه کې ګډون بلنه ورکړي، خو تر اوسه معلومه نه ده هغه به ورشي او کنه. د پاکستان د بارونو چارو وزیر دا څرګندونه په داسې حال کې کړي چې د کشمیر پر مسله د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لوړپوري پلاوي په مشرۍ د ننګرهار حس کې مینی ولسوالۍ ته رسیدلې دي. د ننګرهار د والی بیان عطا الله خوګیانی نن مشر لري ته ویل ولسمشر با ځای خلکو سره د فاتحې ترڅنګ د مرستو اعلان هم وکړي. ولسمشر غنی دا سفر په داسې محل کوي چې دوه ورځې وړاندې حس کې مینی ولسوالۍ جودرې سیمې جمعات کې چاودنې له وجې شپږ شپېته کسان وژل شوي او څلور دېرش ژوبل دي. د پیښې ذمهواري چا نه ده منلې. بلخوا د امریکا د بارونو چارو وزیر مایک پومپیو بیګا په یو بیان کې ویل چې په جمعات کې پر لمانځه ولاړو خلکو برید کول بزدلانه کار دی. د خوست نړیوال هوایي ډګر ته بیګا د ملکی الوتکو پروازونه پیل شول. د خوست والی محمد حلیم فدای په رسنیو ته ویل هوایي ډګر به د ځای نور ولایتونو د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ونخلوي. چارواکي وایي د وس لپاره لدی هوایي ډګر یوازې کابل او خوست پروازونه کیږي، خو کله چې د ټرمینل چارې بشپړ شي نو نړیوال پروازونه به هم ورسخه پیل شي. خوست د افغانستان له هغو ولایتونو ته دی چې زرګونه ځوانان یې په عربي هیوادونو او نور نړۍ کې کار او مزدوري کوي. تاسو د مشال اړین خبرونه اورئ. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شام په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړې که چېرې په ټاکل شوي وخت له سیمې ونه وتل نو سختې کاروایۍ سره به مخامخ شي. رجب طیب اردوغان پرون په ټلویزیوني وینا کې ویل که د وتلو پروسه د اکتوبر تر 28 بشپړه نه شي نو عملیات به بیا پیل کړي. نوموړي دا هم ویل چې راتلونکي اونۍ به د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات کوي، خو انقره به په هغه صورت کې خپل پلان عملي کوي که چېرې شام حکومت په هغه سیمو کې خپل ځواکونه ځای پر ځای نه کړي. د ترکیې حکومت د زیارت په ورځ له امریکا سره موافقه وکړه چې د اکتوبر 28 به د شام په شمال کې فوجي عملیات ودروي سو کورد ملیشه ځواکونه له دې سیمې ووزي. د اوربند باوجود د ترکیې ملاتړ شامي جنگیالو او ترک ځواکونو ترمنځ کورد ځواکونو ترمنځ نښتې شوې او دواړو خواوو پر یو بل د ډزمندۍ نه د سرغړونې تورونه هم پوري کړي. وروستۍ خبر د امریکا ایوان نمایندګانو سپیکر نینسی پلوسی او د کانګرس اته نور لوړ پوري غړي د اردن په سفر دي. پلوسی پرون په یو بیان کې ویل چې په کانګرس کې د دواړو ګوندونو غړي په داسې حال کې د اردن سفر کوي چې په سیمه کې حالات ترنګلي دي. په بیان کې ویل شوي چې په شام کې د ترکی فوجي عملیاتو له وجې حالات لا نور پیچلي شوي او د دې سفر مقصد ټولو خواوو سره خبرې کول دي. او د مشال وړي خبرونه اوس له سیرات زهیره د موسم حال اورو.
د موسمیت محکمې په وینا سبا د ګل پروز به په پیښور بنو ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 1.5، بنو کې 1.5 او 1.5، ژوب کې 1.5 او 1.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 1.5 ډیګری سینټی ګریډ وي.
اوریدونکو تاسو له ګلایز خبرونه او له سیرا زهیر څخه د موسم حال واورید. په دې غړي کې د نور رپورټونو ترڅنګ د دې رپورټونو تفصیل اورو. حکومت وایي د مظاهرو مخنیوي لپاره د مولانا فضل الرحمن سره مذاکراتو ته تیار دي، خو د نوموړي ګوند ویلي عمران خان دې استعفا ورکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار هست کې مینې ته تللی دی، چېرته چې د جمعې په ورځ په یو جومات کې 14 شپږ شپېته کسان ووژل. یو ځایي کس وایي
هیڅ خراب پکې شهیدان شو، هیڅ څوک بېګاته مرې اوس ما خو سر درې زامونې کې یو ځای پاسو دوی مړې دي، شپږ ورېرونه مړې دي، څلور ورېرونه بچې مړې دي، په دې کور کې به څوک پاتې.
د افغانستان خوست ولایت هوایي میدان فعال شوی دی.
نړیوال پروازونه هم خوست ته باید پیل شي چې زموږ خوستوالو چې په عربي هیوادو کې کار کوي هغوی وکولای شي چې مستقیما د دې پر ځای چې کابل ته راشي مستقیما خوست ته راشي.
د دې ترڅنګ تاسو جمهوری غږونه او نیز خبرونه هم اوریدای شئ. را سره اوسئ. اوریدونکو لنی رپورټ ته ورشو. په پېښور کې اپوزیشن سیاستوالو پر حکومت غږ کړی چې د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن پلان شوي لاریون ته دي خنډونه نه جوړي. دا په داسې حال کې ده چې په سوشل میډیا یا ټولنیزو مطبوعاتو باندې داسې تصویرونه خپاره شوي چې په مختلفو ځایونو کې د حکومت لخوا کنټینر ایښودل شوي دي. دوی پرون په شریکه غونډه کې، البته اپوزیشن پرون په شریکه غونډه کې وویل چې مظاهرې د هر چا جمهوري حق دی. مولانا فضل الرحمن وایي د اکتوبر په 8 د مظاهرو پیلولو اعلان یې د دې لپاره کړی دی چې عمران خان حکومت ختم کړي، ځکه چې دغه په نه د عمران خان حکومت په درغلې و راغلی دی. خو د تحریک انصاف غړي او د انتخاباتو کمیسیون ویلي چې تیر انتخابات شفاف و. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د جمعیت علما اسلام پی صوبایي مشر مولانا عطا الرحمن تر غونډې وروستو مشترکه اعلامیه ولوستله او د حکومت نه د استعفا ورکولو او د نوي انتخاباتو د غوښتنې ترڅنګ یې ځینې نورې مشترکه غوښتنې او اندېښنې څرګندې کړې.
اور دیگر اپوزیشن رہنما
په غونډه کې د آزادۍ مارچ د مخینیولو لپاره د وزیر اعلی او د وزیرانو په دړکو اندېښنې څرګندې شوې او له عدالته غوښتنه کوو چې د دغه بیانونو نوټس دی واخلي او په سیاست کې دی د ادارو مداخلت په مکمله توګه ختم کړي شي. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند صوبایي سیکرتر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل چې عوامي نېشنل ګوند د مولانا په مارچ کې د ګډون لپاره یو منظم پلان جوړ کړی دی.
دردی چې کوم وزیر اعظم د اعلان کړی او کڅو در نه ورکي کنټینر بم زور کوم او دا ټول سہولیات او ضرورت بم زور کوم په کار دار چې خپل وعده برابر کړي. بیا د گرفتارو په والا باندې خدا عوامي نېشنل پارټنر مشر اسپندیار ولی خان صاحب اعلان کړی دی ک مولانا صاحب او دغه سینئر لیډران گرفتار شو نور دی آزادی مارچ مشري چې دا قیادت چې دا اسپندیار ولی خان کوي.
د تحریک انصاف صوبایي او وفاقي وزیرانو تر دې وړاندې ویلي دي چې مخالف سیاسي ګوندونه دي سلور کاله د را روانو انتخاباتو لپاره انتظار وکړي. هم په دې لړ کې مې د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا د صوبې د ویان اختیارولي نه پښتنه وکړه چې د میا نواز شریف په ضد د احتجاجي درنې په لړ کې تاسو هغه وخت دریز لرلو چې تحریک انصاف دی حکومت ته صبر وکړي چې خپل عیني موده پوره کړي. نو تاسو اوس په خپل ولي صبر نه کوي؟ نو په جواب کې اختیارولي مشال ریډیو ته وویل
په موجوده حکومت کې په هغه وخت کې د ځمکې او د اسمان فرق دی. هغه په سیاسي مقاصدو باندې راغلو، هغه صرف په ځان ته اقتدار اغشتو لپاره راغلو. امنګ چې کوم دی نو موږ د عام ولس لپاره د پاکستان لپاره د دې سوکالې لپاره روان یو چې دا ملک په صحیح لار او په صحیح ډګر باندې روان شي.
وفاقي حکومت د ازادۍ مارچ په لړ کې د دې مسلې د حل لپاره د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه کړې ده. خو مولانا فضل الرحمن وای اول به وزیر اعظم عمران خان استعفا ورکوي نو بیا رستو په نورو معاملاتو مذاکرات کیدلی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د غلام غوث په ریپورت کې واردل چې حکومت د مولانا فضل الرحمن د مظاهرو د مخنیوي لپاره د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو کمیټه جوړه کړې ده. پرویز خټک پرون په اسلام آباد کې یو خبری غونډه وکړه او هغه ویل چې دوی تیار دي چې د مولانا سره مذاکرات وکړي. خو لکه څنګه چې مخکې رپورټ کې مواردل، مولانا وایي چې د عمران خان چې وزیر اعظم دی هغه باید استعفا ورکړي ځکه چې حکومت یې په درغلی راغلی چې حکومت دا خبره نه مني. سراج ظهیر په دې اړه نور تفصیل درته وایي.
په اسلام آباد کې د خالی پورس د حکومتي مذاکراتي ډلې مشر او د دفاع وفاقي وزیر پرویز خټک خبري غونډه کې وویل د اپوزیشن ګوندونو ته خواست کوي چې مذاکرات ته کینی نو ګنې که حالات خراب شو نو دا ګوندونه به یې ذمہ وار وي. دا وخت حالات په ملک کې څنګه دي؟ کشمیر وګوري کوم حالات ته روان دي او د کشمیر مسله شاته لاړه نو د دې نه دا ښکار چې دا ایجنډا سبل صدا د کشمیر مسلې د دباولو لپاره ایجنډا جوړ کړی شوی. نو موږ ټول اپوزیشن ګوندونو ته خواست کوو چې راشي او خبرې وکړي او که تاسو سره کومه غوښتنه وي نو موږ جمهوري خلک یو او چې په میز کې نو خبرې وکړي دا په داسې حال کې ده چې د روسیو کې د جمعیت العلماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن ویلي وو چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي نو دوی به بیا مذاکرات کوي. له مشال ریډیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام فی د قومي اسمبلی غړي مفتي عبدالشکور وویل دوی اوس هم په خپله غوښتنه کلک ولاړ دي او په یو دیرش اکتوبر به اسلام آباد کې د نورو اپوزیشن ګوندونو سره په ګډه آزادی مارچ پیلوي.
زمونږ ایجنډا هم پاکستان دی، زه د بیرونی ایجنډې لپاره کار نه کوم. موږ چې مذاکرات کوو په خپلو شرایطو به کوو، که د دوی په شرایطو بیا کوو. د ملک د دوی د لاس نه معیشت تباه شو، تمامي ادارې تباه شوې، دا د ډاکټران راوتي دي میدان ته په سرو وینو یې ولمبول. نو موږ خو نه پوهېږو چې دا د ملک دوست کې دی چې داسې حکمران د دغې وجه نه موږ راوتي یو. موږ له اول وجه نه دا دعوه ده چې دا سړی دا الیکټډ نه ده، نو د دې وجه نه د دا حق نستا چې د پد وطن باندې مسلط پاتې او کپات سره د ملک په پاتې
مشال ریډیو چې د حکومت په مذاکراتي کمیټه او د اپوزیشن په غوښتنو په پیښور کې د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر نو پختل نو هغه وی چې دوه خو کمی خبرې روانې دي له هغه د سخکار چې د مذاکرات به کامیاب نشي
کله چې داسې احتجاجونه کیږي نو دې کې سخت سخت مطالبه کیږي نو لکه اعظم پختو کې وای کنه چې وي مرګ له 19 نو تبې له بغاړه کیږي مولانا صاحب د خپل مطالبه چې کوم مخه تراوسته ده هغه د دینه کمزوري مطالبه نسی کنه او د وزیر اعظم د استعفا نه کوم باندې خبره کوي نو هغه سره په خپل بیا سي اخلاقي جواز نه پیدا کیږي چې هغه د لپاره ځادي مارچ ولې کې د اسلام آباد ته ولې لاړ شي نو دا ډیر سوالونه بیا راوچتيږي او زما په خیال باندې چې هغه به اسلام آباد ته ځي حکومت په دې خبره نه مني حکومت په ځکه دې خبره نه مني دا ډیره سخت مطالبه ده په پاکستان کې کړه د سي مطالبه باندې عمل نه دي شوی
د جمعیت العلماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په ګډون اپوزیشن ګوندونو تور پوری کوي چې د کال 2013 په عام ټول ټاکنو کې درغلي شوی او موجوده حکومت په درغلي جوړ شوی باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او نوې انتخابات وکړي شي خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي او وایي ټول ټاکنې پاکې او بې پرې شوی
د مشال ریډیو د اتوار یا د یکشنبې د ورځې 19 پروګرامونه
سباون
په لسنی مو بجو
د سولې پر لور
په پاو کم یو لسو بجو
جمهوری غګونه
په پاو کم یو بجا
د مسافرو غړې
په یو بجا
هارون باچا هنری غړې
په دونی مو بجو
د مشال مرکه
په درینی مو بجو
ستونزې او سرکار
په سلونی مو بجو
د باختر ستوري
په پاو کم پینزو بجو
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږیدغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو نشګینو هله ده چې په شریکه یې را سره واورئ په شمالي وزیرستان کې د زربیاز مملاتو په وخت په شو جګړو کې د بیرمشاه بازار اکثره دوکانونه ورن شو حکومت څو ځل ویل چې د دوکاندارانو سره د شوی نقصان پوره کول لپاره مرسته کوي خو ځایي خلک وایي چې داسې تر اوسه نه دي شوی دوی مظاهره کړې او حکومت غوښتي چې خپل وعده دې پوره کړي عمر وزیری نور تفصیل لري
شمالی وزیرستان میرانشاه بازار دکاندارانو پرون میرانشاه پریس کلب مخه ته احتجاج کړي او دولت نه غوښتنه کړي چې دا بازار رنگېدو سره د دوی شو توانونو ازاله دي زر وکړي دوی وویل ور سره ژمنه شوي او د توانونو پیسې مختص شوي خو انتظامیه د زر نه کار اخلي نو په احتجاج مجبور شول شمالی وزیرستان دکاندارانو اتحادیه مشر نیک پیو خان وویل محمد شفیق وای کالونا تیر شوی خو لای د شو توانونو ازاله نه دی شوی
میزه دانن پرسترد مخه چرغلی دانو باز میز نر وصلو په دې باندې میزه تقریبا 4.5 سال تیر کړی دی او دانو باز چې نن دې ځای ته راوند چې میز رغلی پیدا خالی میزه په الحال کمیټی رغلی چې میز دې میډیا پترو باندې انتظامیا صحیح کی چې دا کیسه چې دو دا ډیلی کی فی ورس پورز د دې کندوره مون بیا دوباره وځي انا مون د نارت وزیرستان میران شاه سر په زور دا دغه په ډیمالش باندې دې میزه کاروباری طبقه سمانینا او روزګار یې او سټرکچر می ټوټل
د شمالی وزیرستان ضلعي انتظامیه یوالا چارواکی مشال ریډیو ته وویل د دوکاندارانو توانونو ټول لیستونه یې تیار کړي دولت ته رسېدلی ورته فنډ هم مختص شوی زربه د دوی د توانونو ازاله وشي دوکاندارانو د غلاریون کې پریکړه وکړه چې کده روانې میاشتې 22 نیټې پورې ورته د توانونو ازاله پوخ یقین ورنکړل شو نو په احتجاج اسلام آباد ته ځي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي
تاسو مو هم بدرګه کړئ
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم یو بل ریپورت درو په خبر پښتونخوا کې د مشمون د حقونو لپاره کارکونکو له حکومت غوښتنه کړې چې د مشمونو د خوندي ساتلو دولس چایلډ پروټیکشن یونټس دی بحال کی. په بخور کې د مشمون د حقونو مبارز عمران ټکر د خالی پور مشال ریډیو ته چې نه وزید سبي بدول زلو کې د مشمونو د خوندیتوب یونټ باید کار پیل کی. بلکې د مشمون د تحفظ قانون چې په 2010 کال څخه رابدی خو د کار لاندې دی باید په ټولو ضلعو کې موجود وي او همدارز حکومت یې باید عملی هم کړي. په اړه د ملیحه مرزاده رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو دفاع کوونکي وای نه یوازې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ لپاره جوړې یونټې واپس فعالېدل پکار دي، بلکې دا ادارې د ټولو 34 ضلعو ته وغځول شي. په پېښور کې د ګروپ ډیولپمنټ پاکستان یو چارواکي او د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوونکي عمران ټکر د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل دا د وخت او قانون تقاضا ده چې دا یونټې په ټوله صوبه کې کار وکړي.
زمونږ تما او مطالبه د حکومت نه دا و چې صوبه کې څومره ضلع دي پکار دا چې پاره ټولو ضلعو کې دا یونټ عملی وی او د حکومت په مرسته باندې وی. په 2013 کې دا 12 ضلعو دا یونټ چې وی نو د دینا غیر دولتي ادارې یونیسف لاس واغست او دغه یونټ غیر فعال شو. هغه ملازمین کورونو ته لاړ او هغه دفترونو ته تالې ولګېدې. د بده مرغه تر اوسه پورې دغه یونټ تر اوسه پورې بحال نشوې. قانون شته خو د قانون لاندې چې کوم یونټ جوړولې عملی شکل کې په گراوند باندې نشته.
د ماشومانو د تحفظ قانون چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکټ کال 2010 لمخه په صوبه کې د ماشومانو د تحفظ کمیشن لاندې په ټولو ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ یونټ جوړېدل لازمی وګرځول شول. د تیر کال په دسمبر کې د ماشومانو د تحفظ د قانون کې د ترمیم لمخه دغه چارې د ضلع په کچه سوشل ویلفیئر افسر ته وسپارل شوې. د خیبر پښتونخوا د ولسی خیر ښېګڼې د محکمې سیکرټري ادریس مروت مشال ریډیو ته وویل د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو لپاره تړل شوی یونټ به ډیر زر بیا کار پیل کړي چې د سوشل ویلفیئر چارواکو لاندې به کار کوي.
زمونږ چې کوم 12 یونټس مختلفو ډیسټریکټو کې جوړ و هغه به یونیسف فایننس کول. نو یونیسف چې کله هغه فنډینګ ختم کو نو چونکه هغه خلک هم فارغ شو نو بیا زمونږ ګورنمنټ اف خیبر پختونخوا 12 یونټس لپاره 96 پوسټونه کریټ کړل. چې یونیسف فایننس کول هغه کوټ تلاړو سوي سټی ویکټ شو او پکروزی مخکی اخبار کې اپډټایزمنت راغله دي. زمونږ به ان شاء الله ویدین 2 منس ټایم 12 واړه یونټ فعال شي. نه علاوه زمونږ 12 ډیسټریکټ سوشل ویلفیئر افسران ما چایلډ پروټیکشن افیسر ډیکلیئر کړ. نو اوس مونږ دوا کې یا سکس سنټر ملګول یو په بوټ کې یو په اجی کم چې دا چې ماشومان آئیډینټیفای کوي دا غیر رجسٹریشن کوي.
ادریس مروت زیاته کړه د صوبې له اعلی وزیر سره چې د سوشل ویلفیئر ډیپارټمنټ مشر هم دی په دوه وړاندیزونو خبرې روانې دي. نوموړي ویل دوی غواړي چې په ټولو ضلعو کې د غځېدو پر ځای دوی په سیمه ییزه کچه یو څو غوره یونټې جوړې کړي چې د یو چت لاندې به نه یوازې د ماشومانو بلکې د زنانو لپاره به هم کار کوي او یو مشترک هیلپ لاین به پکې هم موجود وي. د ماشومانو لپاره کار کوونکي ادارې سپارک یو چارواکي جانزیب خان وایي چې که سوشل ویلفیئر محکمه پیاوړې شي نو د ماشومانو او ښځو مسلې په ښه ډول حل کېدای شي.
چایلډ پروټیکشن آفیسر یو سیکشن دی پکې او دا لکه خلکو فیسیلیټیشن نه پاره یو خو نه اقدام دی. نو الله دې وکړي خو په کار دا دي کنه چې لکه چې دا ادارې سونه زیاتېږي او په کار دا دي چې ماشومان زیات نه زیات تحفظ ملاوي. خو که په عملي طور باندې موږ وګورو کنه نو داسې کیسونه روز در روز زیاتېږي او کمی پکې نه راځي.
د 2013 کال پورې د صوبې په پېښور، مردان، چارسدا، چترال، سوابه، کوزدیر، سوات، بونیر، اپټ آباد، بټګرام، کوهاټ او بنو کې جوړو یونټو کار کو. خو د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف د تیر کال په اخیره کې ادارو ته فنډونه ورکول بند کړل چې له امله دغه یونټې بندې شوې.
د مشال راډیوي مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی چو خرس پسو شوی محبتا لاڑی لاڑی دکو چو شوی محبتا
دا شاعرانو زمزمی
چه دور بلد پیچو خم د سرنا پری و تما د زندگی د زیرو بم د سرنا پری و تما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال رادیو مجله کې د سه شنبې په ورځ په درې نیمو او د چهار شنبې په ورځ په یو نیمه بجه
اورېدونکو تاسو مشال ریډیو ری په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اورېدئ شئ هم د اوس او که چېرته د مشال ریډیو ایپ درسره وي نو هغه زین هم زموږ خبرونه هم د اوس اورېدئ شئ او ملګرو سره هم شریکوي شئ او که ایپ درسره نه وي نو ډاونلوډ یې کړئ اوس یو بل رپورټ ته ورځو افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار ولایت هسکې مینې هغه کلي ته ورغی چې د جمعې په ورځ پکې د لمانځه په مهال لږ تر لږه شپږ شپېته کسان ووژل شول تر اوسه پورې د چاودنې نوعیت نه دی معلوم شوی د ځینو رپورټونو تر مخه دا ځانمرګی برید و او ځینو خلکو ویلي چې بمي چاودنه وه ولسمشر د نغدو پیسو د مرستو د اعلان تر څنګ د پیخي قربانانو ته واده ورکړی دا چې پلټنې به کوي او د پیښو عاملینو ته به درنه سزا ورکوي زموږ همکار باز محمد عابد د دې پیښې په اړه رپورټ لري
د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جودري په سیمه کې داسې کور نشته چې مرګ ژوبله ورته نه وي او وختي د دوی په خبره د ځینو کورنیو خو دوه درې تنه او تر دې زیات هم له منځه تللي دي د سیمې دوه تنه اوسیدونکي محبت خان او ولی شینوارې وایي
نو موږ چې راغلو دلته زنانه او ماشومان لګیا وو هغو چغې هم والي او په لاسو یې دا خاورې راښکودې که نه سانه کې به داسې څوک نه وو او نه دا معلومات وسو چې دا څه وو څه نه خو یو درز وسو او بیا دا قومونه او دا ولسونه دوم کور ودان را ورسېد او دا شهیدانو موږ سره مرسته وکړه اوس هم لګیا دي تاسو ګورئ بعضې ماشوم نیم ورک به یي څوک که نه چې د هغې ته لاس پسې لګیا دي
مې پورو تقریبا یو سو شپېتو پورو راټولوم په غم خاطرې د خلکو هغې ته تللي وو په دغه ورځ باندې رسول الله سو پورې کسان په جومات
د ابراهیم په نوم یو تن وایي چې داسې کور کورنۍ هم شته چې په یاد پیخه کې د کورنۍ زیاتو غړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده
دس خراب پکې شهیدان شو هیڅ څوک بېګا ته نه لري اوس ما له خو سر درې زموږ کې اوسې پاشو دوی مړه دي شپږ ورېرونه مړه دي څلور ورېرونه بچي مړه دي په دې کور کې به څوک پاتې
بل خوا د ننګرهار د والی بیان عطاولله خوګیاڼي د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې په یاد پیخه کې تر شپږ شپېته تنو پورې مړه شوي او شپږ دېرش نور ټپیان دي
د هسکې مینې ولسوالۍ پیښې د شهیدانو شمېر په رسمي ډول چې موږ تر قمره کول شوي شپږ شپېته ته ورسېدو ځینې معلومات ښیي چې اویا تنه شهیدان دي شپږ دېرش ټپیان تر شمېر درلودل چې لس ټپیان درملنې وروسته کورونو ته لېږل شوي دي لا هم د پیښې نوعیت په روښانه ډول نه دی معلوم ځینې معلومات ښیي چې د ځانمرګي بریدګرد د لمونځ کوونکو په منځ کې نظام پورې تړلو چاودونکو ته چاودنه ورکړي او ځینې معلومات ښیي چې
خوګیاڼی زیاتوي چې د افغان ولسمشر د حکم په اساس سلاکار وزیر اسدالله فلاح د شنبې په ورځ ننګرهار ته راغلی و او د ولسي جرګې او ولایتي شورا د استازو او د ننګرهار د یو شمېر نظامي او ملکي ادارو د مشرانو په ملتیا هسکې مینې ولسوالۍ ته ولاړل او هلته یې د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره نقدي او د خوراکي توکو مرستې وکړې د ده په خبره په پیخه کې د وژل شوو کورنۍ غړو ته سلسل زره افغانۍ او ټپیانو ته یې پنځوس پنځوس زره افغانۍ ورکړې
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد اوس مالته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ زکر چی دا غمین نجون دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دے ختمی گی
مگر خیلی دیو میندی نور نگواری چی نور کو بیگنا زامن و کتابو چی نتایی کینی طول تخفل فلاو غوری چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو ووري
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم زموږ خبرونه نشته دي تاسې اوریدلی شئ او فیسبوک باندې هم تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه ته رپورټونه ته ویډیوګانو ته لاسرسی پیدا کړئ، او که چیرته د دوستانو سره شریکول غواړئ هم دا غی لري په اسانه طریقه کولای شئ. دولس نیمې بجې کېدونکې دی، راځي چې له ګلای څخه د خبرونو لنډیز واورو. په پیښور کې د اپوزیشن ګڼګوندیزه غونډه کې له حکومت غوښتنه شوې چې حکومت دې ځکه مستعفي او په ملک کې دې زر تر زر انتخابات وکړي شي چې په تېرو انتخاباتو کې درغلي شوې ده حکومت ادا ردوي. په خوا د دفاع چارو وفاقي وزیر پرویز خټک بیګا په اسلام آباد کې خبرانو ته ویل اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو بلنه ورکړې ده، او که څوک د حکومت عملداري چیلنج کوي نو دوی به مخه نیسي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د صوبې په دولسو ضلعو کې د ماشومانو تحفظ لپاره تړل شوي یونټې به ډېر ژر بیا کار پیل کړي. دا خبره د خیبر پختونخوا د ولسي خیر ښېګڼې د محکمې سکتر ادریس مروت بیګا مشال راډیو ته کړي. د شمالي مدرسان میرامشاه دکاندارانو په فوجي عملیاتو کې د ړنګ شوو دکانونو معاوضې نه ورکولو پر ضد پرون احتجاج کړی دی. د میرامشاه فیصله مخې ته راغونډ شوي ول، خو د شمالي بلوچستان یو انتظامي چارواکي مشال راډیو ته ویل د دکاندارانو تاوانونو فهرست یې جوړ کړی دی او ډېر ژر به متاثره خلکو ته معاوضې ورکړل شي. د پاکستان د بارونو چارو وزیر شاه محمود قریشي وایي د هند سره د کرتارپور راهداري پرانستو سره به هر ورځ تر 5000 پورې سکھ زائرین ورځي. نوموړي دا خبره پرون په ملتان کې کړې او زیاته کړه چې وزیر اعظم به د کرتارپور راهداري پرانسته د نومبر په 9 نیټه کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن سهار د یو لړ پوری پلاوي په مشرۍ د ننګرهار هسکې مینی ولسوالۍ ته رسېدلی دی. د ننګرهار د والي بیان او د خپل غنی مشال دی کوي چې ولسمشر به ځایي خلکو سره د فاتحې تر څنګ د مرستو اعلان هم وکړي. د خوست نړیوال هوایي ډګر ته بیګا د ملکي الوتکو پروازونه پیل شول. دا خبره د خوست والي محمد علي فدایي پرون رسنیو ته وکړه. او ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د شام په شمال کې کورد ځواکونو ته خبرداری ورکړي چې چری په ټاکل شوي وخت کې لسمی ونه وتل نو سخت کاروای سره به مخامخ شي. نوموړي دا خبره پرون په ټلویزیوني وینا کې وکړه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ګلای ساسه د خبرونو لنډیز وایي. اوس هم له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د زینو رسپانو د اداریو غټی کې وایي.
نن جنگ رسپانه خپلې ادارې کې لیکي د حکومت د اپوزیشن ګوندونو سره د لانګ مارچ و درولو لپاره د دفاع د وفاقي وزیر پرویز خټک په مشرۍ و کیسیزه کمیټې جوړول د دې ملک او ولس لپاره ښه خبره ده، خو دا به هله ګټور ثابت شي چې د دې په ذریعه مذاکرات کامیاب شي. ادارې وایي دا وخت پاکستان د کشمیر د مسلې، د افغانستان سره د تعلقاتو د مسلې او د فاینانشل ټاسک فورس او د خراب اقتصاد د ننګولو سره مخ دی، د کومو لپاره چې د یووالي ضرورت دی. خو د بدمرغه پاکستان کی سیاسی کڑکیچ دمر سیوا شوی چی کام یہ ہم پسو ڈلو کی ویشلے دے، او داد پاکستان پا تاریخ کی پلومڑی دل قتل کی گی چی حالات تردی راور سے دل. ادھر یہ وہی تازہ صورت حال دارے چی دا جمعیت علم اسلام پا مشرح پاکستان پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نن دا حکومت دا خاتمے لپارے پہ یو دیرشم اکتوبر آزادی مارچ اعلان کرے، او وہی وزیر اعظم عمران خان دی استعفا ورکڑی او نو انتخابات دی وکڑے شی. ادھر یہ آخر کی وہی خا خبر دار چی وزیر اعظم عمران خان دی خبر ادراک وکڑو او دا اپوزیشن سره د مذاکرات لپاره کمیټي جوړ کړه. د کومې رسته چې په کار ده حکومتي غړي د اپوزیشن په باب له خپل رویو کې بدلون راولي، او اپوزیشن هم په خپل رویو غور وکړي چې د مذاکرات بلنه قبول کړي چې دا مسله د دې ملک او جمهوریت په خاطر هوار کړي، ځکه که داسې ونه شو نو جمهوریت ته ترې نقصان رسیدای شي. له پیښور خبریدونکو مشرق رسپن خپل ادارې کې وایي په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو او حکومت ترمنځ د رواني کشالې یوه میاشت پوره شوه، خو د حیرانتیا خبردار چې د دومره وخت ریدو باوجود د احتجاج د خاتمه لپاره حکومت څخه اقدامات و نه کړل. ادارې وایي بل په لو د افسوس خبردار چې د دې هړتالونو له وجې سپټالونو ویران او شارټ پراته دي چې له قبل یې ولست سخت ستونزو سره مخامخ دي، او حکومت به قید یړخت هیڅ توجه نه ورکوي چې د دې مسلې د حل لپاره سلار رو باسي. ادارې اخري کې وایي په داسې حالاتو کې چې ټول ملک هړتالونه دي او خلک پریشان دي، باید چې حکومت دې مسلې ته په سنجیدګۍ سره وګوري او زر تر زر اقدامات وکړي چې په اسپتالونو کې بیا د غریب اولس علاج شروع شي او دا مسله هواره شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اورئ. اوس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کوو.
د نیو ټایمز رسپانې دوه مقالې درته راخلو. یوه یې د پاکستان او بلې د افغانستان په اړه لیکلې. د پاکستان په اړه یې ویلي دي چې د ناقانونه پیسو څارنې نړیوالې ادارې ایف ای ټی ایف اسلام آباد په خړ لیست کې وساتلو، خو تر راتلونکي فروری ورته سپارل شوي مسؤلیتونه که پوره نه کړل نو دا امکان شته دی چې تور لیست ته یې واچوي. د افغانستان په اړه نیو ټایمز ورځپاڼې لیکلي دي چې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې په څیر پیښې په دې وروستیو کې بیخي ډېرې شوي دي. نجیب امیر د دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
نیویارک ټایمز لیکي که څه هم پاکستان د اکتوبر په 13مه د ناقانونه پیسو د څارنې د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا تور لیست کې شامل نه کړل شو، خو ورته په کلکه د ملامتۍ ګوته ونیول شوه چې د ترهګرو د مالي سرچینو په وچولو او د پیسو د سپینولو یا وینځلو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. یادې ادارې د تېرې جمعې پر ورځ په پاریس کې د خپلې غونډې پر مهال په خپله پرېکړه کې وویل چې پاکستان ته چې د روان کال په پیل کې د ویشتو مادو کوم لیست ورکړل شوی و چې دا د کارونه به کوي هغه نه دی پوره کړی، نو ځکه قدم ګړې ته به د پخوا په څیر په خړ لیست کې پاتې کیږي. نیویارک ټایمز لیکي د ناقانونه پیسو د څارنې د نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس راتلونکي غونډه به د 2020 کال په فبروري کې وي، او که پاکستان لازم اقدامات ونه کړل نو دا امکان اوس هم شته چې تور لیست ته به واچول شي. د پاکستان حکومت د دې پریکړې په غبرګون ویلي دوی ژمن دي چې ورته سپارل شوي مسؤلیتونه په بشپړه توګه سرته ورسوي. نیویارک ټایمز په یوه بله مقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو لخوا په ترسره شوو بریدونو کې د ولسي خلکو مرګ ژوبلې ته په یو راپور کې کتنه کړې ده. ورځپاڼې د ننګرهار ولایت د هسکې مینې د دې بالا په یو جومات کې د اکتوبر په 13مه ترسره شوې چاودنې یادونه کړې ده چې په کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. ورځپاڼه لیکي دا معلومه نه ده چې برید د چا لخوا ترسره شوی دی، ځکه چې چا یې مسؤلیت نه دی قبول کړی. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې تیرې څو میاشتې ډېرې خونړۍ وي، او بیا د ملګرو ملتونو حواله ورکوي چې د روان کال د جولای له لومړۍ نیټې نه د سپتمبر تر دیرشمې نیټې پورې په افغانستان کې 1104 کسان وژل شوي او 1193 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو لخوا د تیرې پنجشنبې په ورځ په خپور شوي یو راپور کې ویل شوي چې دا د تیر کال د همدې مودې پرتله 20% زیاتوالی ښکاره کوي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختمه
افغانان څوار به شک چوپ دي
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه ته یې
څو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرښتې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
روزونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس هم د افغانستان خوست ولایت ته ځو. د افغانستان د خوست هوایی میدان فعال شوی دی او پرون ورته له کابله الوتنې پیل شوې. چارواکي وایي دا د خوستیانو ډیره پخوانۍ او پر ځای غوښتنه وه. دوی دا هم ویل دي چې کوشش کوي چې اوس له عرب هیوادونو خوست ته نیغ په نیغه پروازونه پیل شي. ځایي خلک د هوایی میدان په فعالېدو ډیر خوشحاله دي. نجیب الله الوخیلی نور حال درته وایي.
که څه هم تر اوسه د دې هوایي ډګر هغه اساسي چارې نه دي بشپړې شوي او د ترمینل د جوړولو کار ډېر سره مخته تللی، خو بیا هم په لومړي ځل د کامیر هوایي شرکت الوتکه پکې راکوزه شوه او تر دې وروسته به دې ځای ته دوامداره پروازونه ولري. خوستوالی محمد حلیم فدایی رسنوی ته ویل
خې ځای دی چې د خوستوالو تر ټولو نه مهمه غوښتنه چې هغه د هوایي ډګر فعلول او لدین د پروازونو پیل و. په لومړي ځل باندې د کام ایر د خصوصي شرکت د الوتنې پیل وشو چې په دغه کې له کابل نه موږ راغلو او د خوست په هوایي ډګر کې په آرامه توګه باندې نشست وکړو. نو په لویه کې خوست هم په ملي کچه او هم په بین الولایتي کچه او هم په سیمه ایزه او نړیواله کچه له نړۍ سره وصله.
د خوست د ولایتي شورا یو غړي قبر علي لکړوال په خپلو خبرو کې په دې اړه د ځایي اوسیدونکو غوښتنې شریکې کړې.
دا کشاک نشته چې کورونه روان دي، خو تر څنګ د چردیوالۍ ستونزې دي، د سرک ستونزه ده، او د کم ایر شرکت نه مهم دا غوښتنه دو چې دې په ټیکټ کې هم خوستولو سره په هغه رقم چې لازمه دو او تاسې مناسبه بولئ په دا کې هم کومک او همکاري وکړئ.
د ملکی هوایی چلند عمومی رئیس وفایی زده بیا ویل اوس خوست سوداګریز پروازونه پیل شول. خود دویش منه داده چه د ترمینال کار پا بشپری دو سره به نړیوال پروازونه هم پیل شی.
ترمینال چه تکمیل چه داز منتا خود ده چه باید نړیوال پروازونه هم خوست ده باید پیل شی چه زمون حق گران خوستوالوز چه پا عربی هوادو که کار کوی او خپل وطن د اقتصاد ته ګټه رسوي پیسې استوي هغوی وکولای شي چې مستقیمن د دې پر ځای چې کابل ته راشي مستقیمن خوست ته راشي.
لیکوال او خبریال زاید شاه انگار چې د کامیر البته کې په پرواز کې له کابل خوست راغی د دې هوایی ډګر د ارزښت په باب ویل
دا د خوستوالو د مسافرینو لپاره دا ګټه ده چې دوی به د کابل له نشست نه خلاص شي، دوی به راسن په خوست کې نشست کوي، دلته به کوزیږي، تر دې ځای نه مسافرین هم نه وي، دلته به د تجارو مالونه دوبۍ ته او نورو هیوادونو ته انتقال کړي، لکه جلغوزاد او همداشان سبزی دي، میوهجات دي. بل دا چې کوم ځای کې چې هوایي ډګر جوړیږي دا اتمی خبره هغې سره آبادي ځي، هلته په خار بدلی غاسی ماغی زمکه ارزښت پیدا کوي، هلته تجارتي ساحې جوړیږي، لوړ پوړیزې ودانې جوړیږي.
یاد دی وی په خوست کې د هوایي ډګر د جوړولو کارونه خوشای ولسی زوړان دی پیل شوی، خو په دې ورستیو کې د افغان حکومت د چارواکو پاملرنه ورته ډیره شوی او کارونه یې چټک شوی دی. کتون که ده غلام خان بندر پخوا که هوایی دگر ده خوز ده اقتصادی او طولانیزی پرمختیا پا برخه که مهم بولی.
یار گرگینیا ده مشال ریدیو را نورکه ده.
مشال ریدیو دی خدای نورکه بی.
اوهو ده او بس سمارت موبایل.
سمارت موبایل؟ تو تکو سلفی را سر اخلی؟
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا.
اومی لگه ولو جی
گرگینیا
اولیکا
جی
ام ای ایس ایچ ای ای ال آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خور اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پے خور کے سہار نہ او پے کابل کے تھن لگی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی وسم ونیزه خبرونه جمهوری غږونه تاسو وړاندې کوو د حضرت عبدالحی کاکړ جوړی.
د مشال ریډیو په جمهوری غږونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ شراغ لاست وایم. پاکستان په 1948 کال کې جوړ شوی او له لومړۍ ورځې راهیسې د پوځي امریت او جمهوریت ترمنځ ځوړندې د هیواد په خپل تاریخ کې درې ځله مارشال لا لیدلی چې پکې د فوجي واک مجموعي دوره تر 1.5 کلونو زیاته ده، خو کله چې جمهوریت راغلی هم دی نو هغه تل لوړو ژورو سره مخامخ وي. په دې هیواد کې د جمهوریت انساني برابري، بنیادي بشري او قومي حقوقو لپاره سیاستوالانو، وکیلانو، خبریالانو، لیکوالانو او ښځو فعالانو بیا بیا د امریت پر ضد جدوجهد کړی، زندانونو ته تللي، شکنجه سوي، وهل سوي، ټکول سوي او نور کړاوونه لیدلي. مشال راډیو د دغو شخصیتونو په اړه د جمهوری غږونو په نوم ځانګړی پروګرام لري چې نننۍ برخه د پښتون سیاسي مبارز جانس خان په اړه ده. جانس خان چې د سیمې خلک یې د جانس خان کاکا په نوم یادوي په 1939 کال کې د سوابۍ په مانیری کلي کې زیږیدلی. هغه په داسې ورځو کې په دې نړۍ کې سترګې پرانستي چې پر هندوستان د برتانویانو قبضه وه او د هغو له هندوستانه د ایستلو لپاره سیاسي ګوندونو مبارزه کوله. د پښتنو په وطن کې د دې مبارزې مخکښ باچا خان او د هغه خدای خدمتګار تحریک وو. هر ورځ به جلسه وه، جلوس و، هړتال و، په ښار، په کوڅه، کور او حجره کې هم د انګریزانو له خپل وطنه د شړلو لپاره بحثونه ول. د انګریز فوج په ډزو کې به سیاسي مبارزین وژل کېدل او خلک به په جیلونو کې اچول کېدل. هم په دې سیاسي فضا کې جانس خان ستریدلی، سیاست، مبارزه او مزاحمت په شعور کې ځای موندلی. خو بیا 1948 کال راغلی، پاکستان جوړ شو، خو یولس کال وروسته د فوج مشر جنرال ایوب خان مارشال ولګوله. پاکستان هغه وخت لامات نه و او د نن بنګلاديش هغه وخت د پاکستان حصه وه چې ورته به مشرقي پاکستان ویل کېدل. په 1955 کال کې د پاکستان د هغه وخت موقتی ګورنر جنرال سکندر مرزا پاکستان په انتظامی توګه په دوو برخو ویشلی، چې وته مغربي پاکستان نوم ورکړ او بل وار لمخه مشرقي پاکستان نومېدلی. دې پلان ته ون یونټ ویل کېدل. د بلوچستان، خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او سند صوبې حیثیت ختم او دوی په مغرب پاکستان ګډې شوې، چې د دې صوبو مشرانو د ون یونټ مخالفت وکړ. دوی به ویل چې ون یونټ د دوی د وسایلو خوړلو او د شناخت له منځه وړلو په معنا دی. د ون یونټ او وروسته د جنرال ایوب خان د مارشل اپ ضد د باچا خان د زوی ولی خان په مشرۍ نیشنل عوامي پارټي سیاسي مبارزه پیل کړې وه. یانس خان د دې ګوند تر سیاسي اثر لاندې وی. هغه د مارشل او ون یونټ ختمولو او د خپلو مشرانو د خلاصولو په اړه په 1944 کال کې په لومړي ځل ونیول شو.
گرفتار لاشم چې دا ون یونټ باندې راو ما ټولو د دې ما ټولو کو دغه کونه په دې کې مې دوره جدوجه د سي د لسونه منډ تر ما والي د ایجوکیشن شهرو شهر په عدالتونو به ورتو او عدالتو کې هم نوې چې باچا خان په جیل کې او باچا خان را ریاش کړی شي او که باچا خان نه ریا کوي نو موږ هم ځن نه ځو. په دې دوران کې دا تاریخ ما چلاو گرفتار پیخور جیل کے بولے گلم پیخور جیل کی سروے بند والات کی پشاور جیل کز والات بارک نمبر 10 اس میں میاد دے
لانی بلکہ دورست پر ہاگا مقدمے جوڑی سوے او جانس خان تا عدالت حدری کالا د جیل سزا واورولا، خو دا د ورستای جیل ثابت نه سو بلکې ل جیل راوت ورستا هغه خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. د جنرال ایوب خان مارشل ختم سو هغه په 1979 کال کې اقتدار جنرال یایا خان ته وسپارلې. یایا خان په 1990 کال کې په ټول پاکستان کې انتخابات وکړل او په 1991 کال کې اقتدار د پیپلز پارټي مشر ذوالفقار علي بوټو ته حواله کړ. بیا جنرال ضیاءالحق په 1991 کال کې د بوټو حکومت ختم او مارشل آی ولګوا. جانس خان د دې ټولو سیاسي واکدارانو په واکمنۍ کې د نېشنل عوامي پارټي غړی وو او سره له نورو سلګونو ملګرو په وار وار جیل ته واچول شو.
ما ټول مختلف وختونو کې 7 کال جیل تیر کړی دا د بټو په دور کم تلوم او دا کو دو ایوب خان په دور کم تلوم تقریبا هر دور کې تلوم خو دا درې کال خو متواتر د ایوب خان په دور کې د مارشل لا تلوم کال کې درې کال کې د لازمت مارشل لا ګورنمنت دا من باندې خوشور باندې قدرې مقدمه جوړ کړی چې د سردا صوبا په افغانستان کې شامل وي. نه نه جی نه دا څه نو نو کوی نه پاتاو نو خو یې کې یونټ ته ماسی موږ زموږ صوبای صوبای خود مختاري دې موږ ترا کړی شي ډېر کاله کې مې پوره تیر کا او ایفان یو نیم کال پس اعلان وکړ چې په سیاسي معاملو کې چې چا دونه زبستی دا واپس کړي او کې دونه پوره ډېر ډېر کال تیر کړ.
خو د جانس خان د سیاسي ژوند تر ټولو اوږد جیل د جنرال ایوب خان په مارشلای دور کې وو چې درې کاله وو. هغه د پاکستان په مختلفو جیلونو کې وساتل شو.
دا ما یو یو سر پاس یو کال سکال کې پیلې ګلوم لټه او بیا یې جیل تر بدل کو نو جیلم کې بیا ټول جمع کړو ځکه چې دې کې زموږ ډېر مرګ شوک ملتان کې وو شوک په مچ کې وو شوک په باورپور کې وو شوک په حیدرآباد کې وو دا اجمل خټک کې ارباز کندر دی دا ټول ډېر جمع کړو هغه ته جیلم ته نو په جیلم کې منګا دوه ډویزنو دلته چې منګا صبح بنو کواش او شهی خان دا یو ډویزنو او پشاور مردان هزار ربل ډویزنو جیلم کې را جمع کړو نو پشاور ډویزن خلک ډیرو ډویزن ته ولېږل ډیرو ډویزن خلک ریپورټ ته ولېږل
جانس خان او ملګری په سیاسي مقدمو کې زندان ته اچول شوی وو او د جیل د قانون لمخې د سیاسي بندیانو په جیل دننه ژوند تر نورو قیدیانو هوسا وي. خو جانس خان وایي چې د دې باوجود له دوی سره ښه سلوک نه کېدلې.
راشن بمبی بمبے
جانس خان سره سره په زندان کې د نېشنل عوامي پارټي نور ملګری هم وو، خو هغه وایي چې لجلبا راوېستل سو او په ورسک ډین کې به ورته د سزا په توګه غوپې ورکول کېدې.
ورسک کې یو کانګرای او لوې لخصو هغه د جیم او غړ جیم باندې لاندې باندې خټړلې وا ګنډلې وا چې سره هوسای نه گاندھی جی اپنا پولیس نا
جیل کی قیدیان ہسے ہم ٹول وقت کار نہ لری دجوان نور آسان تھا لاس رسائی نوی خود جانس خان پوینا دوی با د وقت تیری لپارا مجلسو نہ کول اور سرا بے د قرآن درس ہم کولی
اکثر سے کم نہ اس نکول بس نہ سو اخلاقی کے دھیان کارو نکول ہمیں خوب کار مارا کر دیتے جب ہم کار سے تو ہم کو معافی لوگ سچے معصوم مل جاؤشی اور سیاسی کے دو باقی کیا با اخبار بالا رہا تو قرآن بڑا خاصا ہو درس پہ کے دو درس پہ خدا قرآن میں ترجمہ کرے خود جنک
خو جیل او تشدد که جانس خان ته سزا و نوبل خوا د پوینا د درې کلونو د بند په موده کې قرباندی د خپلوانو ملاقات هم بند وو.
اگر تاکي دای موږ سره هغه سلوک کړي چې هغه انسان نه چې هغه زناور سره هم نه کوي، اگر موږ سره دا سلوک شوی دی چې په ظلمو بچو په سوخای کې به سیخ واو تما تدا ہوا ہے آج یو بچی بے نشے تو سوکھا کے سیکھ ہوئے رسا لی رہا ہوں زما پدرے کا لکھے اگر ملاقات مرمبیا صرف پجیلم کے زما ترزامن اور زما رور مالا رہا لی ملاقات بند آج سو وقت تیر کر دے چود جیل پر رزق میں تیر کر دے.
جانس خان چی بکلا لزندان راو وطلی نو سیاسی مبارزی تا بے دمام ورکر جلسی جلوسونا مظاهره او هړتالو نه بو. هغه د ګوند صوابي ضلع مشر وو، نو له دې وجبه قربان دي مقدمه جوړېدلې او هغه به له گرفتاری د بچ کېدو له وجې مفرورتیا یا پټسو.
د دې ورفق نه علاوه زما زندگی چې ټوله چان کې کنه ان هغه کل کې کل جیل دې زکه چې زه اکثر مفرور پدې علاقه کې چې بچت ته نقصان شوی به دا دو لکه په دې کې د مسان ری سیب له خړاو وخت دا ګوډا مون څه دی دیو دې کې دا جما کې مما کې شي وي او زه د بد کې سپانتای نه د مشرای په ځبان او په اړ یو کیس کې به زه انوالم نو ما خو ارو خدا ورو دي دی نو ټول عمر مې د سات او د دې په دی غورو کې تیر کو او جیلونه خو مې دا وخت وخت په ګرځې پاره ده نو یو ځل په ما باندې 25 کیسونه جوړ شو مختلف نوعیت کے سنا دا ټول په من باندې سخت اعلان کې ګناهو ګناګار دوسی شي دي ګناه مزه کوي چې د دې سبې د حقوق جنې اوس نو کاسته دي.
په دې شپو کې نېشنل عوامي ګوند خپلو سیاسي کارکونانو ته حکم کړی وو چې گرفتاری دي نه ورکوي، ځکه چې هغه باید په خلکو کې سیاسي شعور خور کړي او هغه د واکمن ګوند پر ضد احتجاج ته منظم کړي. فرار شوي سیاسي کارکونان به په مختلفو سیمو کې د ګوند لغړو سره پټي غونډې کولې، خو پولیس به هم ورپسې وو. د جانس خان په خبره د ګوند ځایي غړو به له پولیسو په بچ کېدو کې ورسره مرسته کوله.
خطرہ پولیس کو بچا پے والے پولیس کو چاپے والی جانا چاہے چاپے دینے والے پولیس اپنی کوشش کرو بھائی بڑے گرفتاروں کوشش کرو من پٹے دو کوشش کرو
درنو اوریدونکو په جمهوریت ژغونو پروګرام کې مول ثوابی سره تړاو لرونکو جانس خان کاکا د زندانونو کیسه واوریدله. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سټ او ټولنیزو پاڼو هم اوریدلای شئ. تر بل خبرونه پوری زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نا اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
نا موسیقی استادان پا چہال دے
خیوارڈو نا ملاو شرے دیو دلتا چولے کرتا نو بد لگی کنا
نا پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر منت باغو ترکو
پر ہر چا سر بیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و پای کین زما پس پوزیشن راغے
دوی دا سولے ل پیغام سر راغلی
دا ہنر لار تشدد نہ لری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار دماسپخین پر دونی مو بجو پا تکراری توگا لا مشال راڈیو
پردیم سوک مینا پیجنی سوک می سلام تم سلام نوائی سوک مل زان سر زان گنی سوک رات سیال دننگو نام نوائی دلتا پردیم سوک مینا پیجنی سوک می سلام تم سلام نوائی مل سان سر سان گنے سو پرات سال دنگو نام سر جڑا شریکا نہ مل نورو سر مین یوشان نہ مل نورو سر سا شریکا لکل اونی جلا شوی پانا د زمانی سلے پسر خستے لک دش پی طوفان وغلے مرغا سڑو بادلو میں وزرا خستے سڑو بادلو میں وزرا خستے دل تپر دیم سوک میں نہ پیجنی سوک میں سلام تم سلام آئی سوک میں لسان سر زان گنے سوکھات سال دنگو نام پردیم خیرات خور می گنی حل بخ پلا خاورا دل تبی ویاڑ یما تور می گھنی دسرو کروٹو لبارا نراغلم دتو متنو دگلیو خارتا لطور وریزو نراو تختیدم راغلم دبادو دسلیو خارتا راغلم دبادو دسلیو خارتا پردیم سوک مینا پیجنی سوک می سلام تم سلام نوانی.